آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدر من اوریدن کو السلام علیکم سهار مون یک مرغه هیله ده شروع جور او خوشاله اوسی دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن اته نیمې بجې کیږي تاسو په مکرې د خبرونو لندسته
د افغانستان په اړه په مسکو کې د پاکستان چین او روسي درې اړخیزه غونډه پایتا ورسېده د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په پیرل هاربر کې 15 کال مخکې د جاپانیانو په حمله کې د وژل شو امریکایي عسکرو په یادګاری چلی باندې د ګولانو ګډې کې خو دی او روسیې وایي چې په توره بهیره کې د رالوېدلې پوځي الوتکې د غږونو د ثبتولو آلې منډلې ده
نن چهارشنبه ده د 1415 کال د جدید میاشتې اتمه ده چې د 2014 کال د دسمبر د میاشتې 28 کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې په افغانستان کې پانګوال وایي چې د صنعتي فابریکو لپاره برېښنا او د ځمکو نشتوالی عمده ستونزې دي او له پاکستان څخه افغانستان ته د کډوالو په ستونزو هم رپورټ اوریدلی سي اوس په پوره خبرونه سي سليمان شاه تاسو وړاندې کې
روسیا پاکستان او چین وای چې د افغانستان حکومت کولای شي چې د افغانستان د امنیت پاړه د دغه هوادونو پراتونکو د لړخز غونډې کې برخه واخلي د دغه دریو هوادونو لړپرو ډیپلوماټانو د سیشن به پورس په مسکو کې په خپل درې مکاري غونډه کې په افغانستان کې د داعش د خطر پاړه او په هغه هوادونو کې په استلا او په هغه هواد کې په استلا د امنیت د خرابې پاړه خبرې وکړي د افغانستان حکومتي مشران چې د غونډې د برخوالو د نیت په باب او طالبانو سره د پټو تماسونو په اړه شک لري په غونډه کې ورته د ګډون بلنه نه ورکړل شوې روسیا پاکستان او چین وایي طالبانو سره د تماسونو هدف دا دی چې په افغانستان کې سوله تامین شي او هغوی روغې جوړې ته غاړه کېږدي خو جمهور رئیس اشرف غني او د حکومت نور مشران دغه استدلال نه مني د یوې ورځنۍ غونډې په پای کې چې کومه مشترکه اعلامیه په اسلام آباد کې خپره شوې پکې راغلي دي چې د افغانستان کاري ګروپ په خپله درې اړخیزه غونډه کې په هغه هیواد کې د تندرو ډلو په ځانګړې توګه د داعش د فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې په اعلامیه کې ذکر شوی دی چې مسکو بیجنګ او اسلام آباد به خپلو تماسونو او مشورو ته دوام ورکوي او د افغانستان د ګډون پکې هرکلی کوي روسیه په دې وروستیو کې اعتراف کړی چې له طالبانو سره پټ تماسونه لري د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د سه شنبه په ورځ د هوایی په ایالت کې واقع د امریکا د سمندري پوسټ په پیرل هاربر نومي اډه کې هغه یادګاری چلی ته ورغې او د ګلانو ګډې پرې کېښودلې چې په 1941 میلادي کال کې د دسمبر په 10 د دوهم نړیوال جنگ په زمانه کې د جاپان د هوایی قواو د الوتکو د تباه کوونکو حملو نه وروسته د 2500 قربانیانو په یاد جوړ شوی دی آبی لومړی جاپانی مشر دی چې د یو ایس ایس اریزونا یادګاری څلی ته ورغی او د احترام مراتب یې پر ځای کړل هغه له جمهور رئیس بارک اوباما سره هم وکتل او په ګډه په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وینا وکړه ښاغلی آبی له مخکې نه خبر ورکړی و چې دغه څلی ته د ورتګ مقصد دا نه و چې له امریکا نه معافي وغواړي د دې حملې نه وروسته امریکا رسمن د جاپان په خلاف په جنګ کې شامله شوه په داسې حال کې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په لویدیځه غاړه کې د ناقلو یهودو لپاره د کورونو د نه جوړولو په باب د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه رد کړې حکومت د سه شنبه په ورځ د فلسطینیانو په اشغالي سیمو کې د نورو کورونو د جوړولو په خاطر د یو بلې پروژې منظوري ورکړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په پریکړه کې له اسرائیل نه غوښتل شوي چې په اشغال شوو سیمو کې د ناقلو یهودو له آبادولو نه لاس واخلي دا وخت په ختیځ بیت المقدس کې برابر 15,000 ناقلین جنکی فلسطینان ختیځ بیت المقدس د خپل راتونکي دولت پایتخت ګڼي خو اسرائیل ته د بیت المقدس ټول ښار د خپل خاورې نه بیلودونکي برخه ګڼي زمونږ غږ د واشنگتن اوري د امریکا د سنا د مجلس یو سرکرده غړي جان میکن چې د پخواني شوروي اتحاد د بالټیک د دریو جمهوریتونو استونیا، لاتویا او لیتوانیا په سفر تللی، د استونیا مشرانو ته ډاډ ورکړی چې روسي نظامي یرغل وکړ ناتو به په مقابل کې دفاع وکړي. جان میکن د سه شنبې په ورځ د استونیا په پایتخت تالین کې د یو مطبوعاتي کانفرانس په خبریالانو ته وویل چې د روسیې د تجاوز او تیري د دفع کولو په ارتباط به د ډانلډ ټرمپ د حکومت په زمانه کې هم د امریکا په پالیسۍ کې بدلون رانشي.
I think the presence of the United States troops here in Estonia is a signal.
زه فکر کوم چې په دلته په استونیا کې د امریکایي پوزونو موجودیت د بخواني جمهور رئیس رونالډ ریګن د دې پالیسۍ ښکارا ثبوت دی چې وای سوله ایواز د طاقت لري ممکن ده. مکن چې د جمهوري غوښتونکو د ګوند مهم غړی دی، په دې سفر کې ورسره سناتور لینزی ګراهام ملګری دی. روسته له هغه چې روسیې په 2014 میلادي کال کې یوکرين نه د کریمیا ټاپو وزمه قبضه کړ او له ګرجستان نه هم ډېره خوره ونیوله، د دغه دریو کوچنیو جمهوریتونو مشران سخت ورخطا کړل. استونیا، لاتویا او لیتوانیا د ناټو غړیتوب لري او د ناټو پوځونه پکې پراته دي. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د پلټونکو ټیمونو د روسیې د هغه مسافرلونکو الوتکې دا وازونو د سپټولو علامه مندلې چې سورې ته روانه وه او د یک شنبه په ورځ د پرواز نه لګرسته په تور بهیره کې راوغورځیدله. د روسي خبری اژانسونو د سه شنبه په ورځ رپورت ورکړ چې د الوتکه د غګونو د سپټ علامه مندل شوی او مسکو ته انتقال شوی ده. په ټي یو 145 ډول الوتکه کې 29 کسان سپاره و ټول وژل شوي دي، خو غوپوهونکو تر اوسه پورې یوازې د 12 کسان مړي د تورې بهیرې نه راستل دي. د جنوبي کوریا په واکمن ګوند کې د پارلمان لخوا د جمهوري رئیس پارک ګوینګ هی د مؤاخذه کولو د پریکړې نه وروسته د اختلافاتو له امله ځینې غړي له ګوند نه وتلي دي. جلا شوي غړي چې اکثریت سرسخت محافظه کاران ګڼل کېږي د نوي محافظه کار ګوند په نوم یو بل ګوند جوړ کړی دی. جمهور رئیس ګوین هی چې په اداري فساد تورن شوی د پارلمان غړی د دسمبر په اتمه په غوڅ اکثریت د مخه ځکولو پریکړه وکړه او په میلیونونو خلکو پر ضد مظاهرې کړې او په سمدستي ډول یې د استعفا غوښتنه کړې. د نوي محافظه کار ګوند غړي وای غواړي چې جمهوري ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د پار ګوین هی په ځای د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون چې دا هیواد او سابقه دار ډیپلومات دی او د کار دورې په دسمبر کې ختميږي د خپل کاندید په توګه ونوموي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د څخه اوریدل. اوس په مکری رپورت ده. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی د پیر هربر یادګاری بندر ته سفر د امریکا او جاپان د ائتلاف قوت شي. خبریال ویکتور بیتی په دې باره کې دا رپورت را لېږلې دی.
د جاپان صدر اعظم پرون د شنبې په ورځ د جمهور رئیس باراک اوباما سره د اریزونا په نامه د ډوبې شوې جنگي کشتۍ لیدو ته ورغی. دا لومړی ځل دی چې د جاپان یو مشر د پرز هاربر اعتیاري لیدو ته ورځي. دا هغو 2400 کسان ته درناوی دی چې په 1944 کال کې د جاپان په حمله کې وژل شوي وو. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی د پرز هاربر اعتیاري بندر ته د پرونی سفر هدف دا چې د امریکا او جاپان د ائتلاف قوت وخی. دا په هوایی کې د امریکا په سمندري او هوایی قواو باندې د جاپان د ناڅاپي هوایی حمله صحنه ده چې امریکا یې په دوهم نړیوال جنگ کې شامل کړه. جیفری اوهور ارننګ چې د ساساکاوا په نامه د سولې په موسسه کې چې مرکز په واشنگټن ډی سي کې د څیړونکو دی وای نو دغه سفر هدف پیغام استول دی. د ویلې چې تسلیم کېدونکی یې منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دی چې په جاپان کې د امریکایي پوځ د حضور لپاره د جاپان او د جاپان آسیایي ګاونډیانو په مالي ملاتړ انتقاد کوي. Hor Nang Wai.
It sends a symbolic message to not only the incoming president-elect, but also to the region, that the U.S.-Japan alliance is stronger than ever, that we are able to confront past problems between us and still be stronger.
دا یو سمبولیک پیغام دی، نه یوازې راتلونکي منتخب جمهور رئیس ته بلکې سیمې ته هم دا یو پیغام دی چې د امریکا او جاپان ائتلاف له بل هر وخت نه قوي دی، چې موږ په دې قادر یو چې زموږ ترمنځ د تیرو ستونزو مقابله وکړو او لا تر اوسه به د متحدینو په حیث قوي یو. هور ننګ ویلې د حملې نه څه باندې 15 کاله وروسته چې په دوهم نړیوال جنگ کې د امریکا د شاملې دو سبب شو او هغه تاریخ احساس چې دغه جنگ ان پیدا کړی و دواړو خواو لمنځه وړی دی. هور ننګ بیا وایي
And of course, a lot of the younger generation don't know the significance of Pearl Harbor, but given that these two countries were bitter rivals and enemies just two or three generations ago, it's amazing that they have been able to come this far.
البته ډېر ځوان نسلونه د پرل هاربر په اهمیت نه پوهیږي، مګر دوه یا درې نسلونه پخوا دغه دواړه هیوادونه سرسخت رقیبان او دښمنان وو، او دا د حیرانتیا خبره ده چې دوی په دې قادره شو چې دومره په وړاندې ولاړ شي او خپل تیر تاریخونه هیر کړي او سره اشتی شي. هور ننګ زیاتوي آبی او د جاپان نور چارواکي ورخطا دي چې ښایي منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د ائتلاف په باره کې عین نظر ونه لري چې د ده وړاندینې یا سلف یې لري. ده وویلې که چین قدرت پراخه کړي نو د دغه ائتلاف اهمیت باید زیات شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
په 2014 کال کې د افریقایي ملکونو اقتصادي وضعیت ښه نه ده، او په خاص ډول په نایجیریا او جنوبي افریقا کې اقتصادي بحران راغلی و. د جان بورس څخه د امریکا ژه خبریالي انیتا پاول په دې باب رپورت راستولی دی.
اقتصادي ماهرین د دې توقع لري چې په 2014 کال کې به په ځینو افریقایي ملکونو کې اقتصادي وضعیت سلګه ښه شي. په افریقا کې اقتصادي پوهان په دې عقیده دي چې په اصل کې دوه علتونه د دغو اقتصادي مشکلاتو د پیدا کېدلو سبب شوي. یو په ټوله افریقا کې د سختې وچکالۍ او د سیلابونو له کبله زراعتي او صنعتي تولیدات بیخي کم شوي دي، او دویم دا چې په چین کې د اقتصادي پرمختګ رو انکشاف ته دې بای شوی چې په افریقایي ملکونو کې د چین په سرمایه ګذاري اثر وکړي. په حقیقت کې چین د نړۍ د نور ملکونو نه زیاته سرمایه ګذاري په افریقایي ملکونو کې کوي. په افریقا کې د اقتصادي چارو د تحقیق په مرکز کې د نایجیریا یو اقتصاد پوه نوسو اوبکیلی وایي چې په افریقا کې د زراعتي محصولاتو قیمتونه بیخي زیات شول، او په نایجیریا کې انفلاسیون یا تورم پولي اندازه دومره زیاته شوه چې په تیرو یولسو کلونو کې ساره نو لیدل شوی. مهمې اقتصادي مؤسسې د دې پیشبینی کوي چې په 2018 کال کې به سره له دې چې د امکانات شته دی چې د زراعتي او نورو صنعتي تولیداتو په نرخونو کې وسه لږ زیاتوالی راشي، مګر بیا هم د دې احتمال شته چې په ځینو افریقایي ملکونو کې اقتصادي پرمختګ ته لاره هواره شي. مګر ښاغلی اوبکیلی وایي د تولیداتو د زیاتوالي سره سره دا لازمه هم ده چې د صادراتو په اقتصادي پالیسیو کې هم باید اصلاحات راوصل شي. هغه وایي د نایجیریا، انګولا او موزمبیک د لپاره به 2018 کال ډیر مهم وي. دا ډیره مهمه ده چې هغوی باید بیرته په یوه سالم پولي مارکیټ کې داخل شي. دا هم د هغوی دپاره ډیره مهمه ده چې د خپلو قرضونو د مسلې په باغ خپل اعتبار بیرته پوخ کاندي. دا اساسي مسایل دي، او که چېرې هغه عملي شي نو د دې احتمال شته دی چې په 2018 کال کې به کم تر کمه اقتصادي وضعیت سره لږه ښه شي. د نایجیریا جمهور رئیس محمد بوهاري بیا خپل هغه د پروس کال وعده تکراری چې ویلي وو دی به په تیلو د خپل ملک اتکا نوره ختمه کړي، مګر دا کار دومره آسان هم نه دی. اقتصاد پوهان وایي چې ممکن هغه یو کال وخت ضرورت ولري چې نایجیریا د 2018 کال د اقتصادي بحران نه ځان خلاص کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او اوس په مکرې دی رپورته. په افغانستان کې پانګوال وایي چې د صنعتي فابریکو لپاره د برېښنا او د ځمکو نشتوالی عمده ستونزې دي. پانګوالو دغه څرګندونې په یوه سروې کې کړې دي چې نتیجه یې پرون په کابل کې د خبریالانو سره شریکه سوه. دا سروې په افغانستان کې د سوداګرۍ د فرصتونو او ستونزو په هکله سوې وه. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا غږ د خبریال اکرام شینواري په رپورټ کې واوري.
دا سروې چې د افغانستان د سوداګرۍ صنعت د خونی او د نړیوالو خصوصي متشبثینو د مرکز صاحب لخوا د افغانستان په څلورو ښارونو بلخ، ننګرهار، هرات او کندهار کې د 1200 صنعتکارانو او سوداګرو سره د مخامخ مرکو په اساس جوړه شوې. پکې په ګمرکونو کې د بډو د اخیستو سربیره د لارو په اوږدو کې د امنیتي پوستو د منصوبینو لخوا په غیر قانوني توګه د پیسو اخیستل هم صنعتکارانو او سوداګرو پر وړاندې د سترو ستونزو په توګه یادې شوې دي. دا سروې وایي چې افغان صنعتکاران او سوداګر د برېښنا او په صنعتي پارکونو کې د فابریکو د جوړولو لپاره د ځمکو د نشتون د ستونزو سره مخ دي. دا سروې نن د سې شمې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې خپره شو. په دې غونډه کې د افغان حکومت د یو شمېر چارواکو د ګډون تر څنګ د کابل پوهنتون څو تنه استادانو، د پارلمان او د کابل ولایت دولتي شورا یو شمېر غړو او د خصوصي سکتور استادو ګډون کړی و. د نړیوالو خصوصي متشبثینو د مرکز صاحب د پروګرامونو رئیس محمد نعیم امریکا غږ آشنا راډیو ته د دغې سروې په اړه وویل چې د صنعتکارانو څخه د افغان حکومت د ملاتړ په برخه کې هم ستونزې شته دي.
د تعارفوي حمایت دوی سره نشته چې دوی حمایت حاصل کړي ترڅو د خارجي اموالو سره چې راځي دلته دوی دغه سره رقابت، آزاد رقابت وکړي، ځکه د بازار په اقتصاد کې رقابت ډیر ضرور ده، سالم رقابت. نو دوی د بعضي مالونه قاچاق کیږي متاسفانه دلته داخل ته، چې بیا هم هغه ارزانه تمامیږي ځکه هغوی د ټاکس د شیان نه ورکوي، په قاچاق راځي. زمونږ خپل مولدین دلته په داخل کې ورسره مشکلات سره مخامخ کیږي، رقابت نشي کوي، دوی بیا ورشکست کیږي، تاوان کوي.
خو د نړیوالو خصوصي متشبثینو مرکز دغه چارواکي ویل چې د تیرو کلونو پرتله د افغان سوداګرو او صنعتکارانو ستونزې راکمې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د امریکا مشر صاحب پسرلي امریکا غږ اشاره اړیو ته ویل چې اوس هم افغان سوداګر او صنعتکاران د ډیرو ستونزو سره مخ دي. هغه ویل چې په لارو کې ترانسپورټي شرکتونو څخه په غیر قانوني توګه د پیسو د اخیستو له امله د ترانسپورټي شرکتونو خاوندان حسابونه هم کړي، خو لا هم دا ستونزه په خپل ځای پاتې. افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی دغه چارواکي ویل چې د ناسمو شرایطو له امله افغان پانګوال له هیواد څخه بهر ته د غیر قانوني لارو خپلې پیسې وباسي.
همي مشکلات با شمول نبود امنیت، فساد اداري، مشکلات قوانین،
تغلی په سلی ویل د امنیت اداري فساد او د قوانینو نشوالي په ګډون دغه ستونزو له امله پانګوال دي تر شل چې خپلې پانګې سره افغانستان څخه ووزي. هغه ویل چې هر ورځ د کابل د هوایي ډګر په ګډون د افغانستان سره دونه څخه پانګه بهرنیو هیوادونو ته ایستل کیږي، خو هغه د دغې پانګې اندازه په ګوته نه کړه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستیال محمد قربان حقجو د سوداګرو پانګوالو ستونزو په اړه امریکا غږ ته ویل چې دا وزارت د سوداګرو پانګوالو ستونزو د هوارولو لپاره لا دمخه یو لړ اقدامات ترسره کړي دي.
از مسایلی که نو اشاره کردن ما همین یک نون سرش کار کرده رئیس مسئله
خاقلی حقجو ویل یو مسئله چې هغه یې دونه وکړه او موږ پرې همداوس کار کوو هغه د صادراتو د پراختیا مسئله ده. دې لپاره پروګرام جوړ شوی او ټاکل شوی چې پرې عمل پیل شي. خاقلی حقجو د فساد او په لوی لارو کې د امنیتي پوستو د منصوبینو لخوا د موټر څخه د غیر قانوني پیسو د اخیستو په باب هم ویل چې په دې برخه کې هم ډېر جدي کار روان دی. خاقلی حقجو همداشان د افغانستان په بندرونو کې د ترانسپورټي شرکتونو ستونزو د هوارولو لپاره د یو لړ اقداماتو یادونه وکړه او وویل چې دوی د ګمرکي تعرفو په مسله باندې هم کار کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په کندوز کې غالي اوبدن کې وایي چې د دوی کاروبار د پخوا په پرتره له نیمایي څخه زیات هم کم سوی دی. زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن په دې باره کې د کندوز څخه رپورټ راستولی دی.
په کندوز کې قالین اوبدون کې وایي چې په دې ولایت کې د ناامنیو او جګړو له وجې د دوی د قالینو د پلورلو او خرڅلاو بازار 80% راټیټ شوی، چې له کبله یې ډیر قالین اوبدون کې وزګر شوی دي. هغو خلکو چې د قالین اوبدلو له لارې د ژوند ضرورتونه پوره کول اوس له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په کندوز کې د قالینو د سوداګرو د ټولنې چارواکي وایي چې دغه لاسي صنعت له تیرو څو کلونو راهیسې پیکه شوی دی. په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې موجودو ناامنیو هم د دوی بهرنی او کورنۍ بازار تر 80% پورې راټیټ کړی. په کندوز کې د قالین اوبدونکو د ټولنې مشر عبدالله وویل چې د قالینو مارکیټ د تیرو کلونو په پرتله ډیر سوړ شوی دی او کومو بهرنیانو چې څو کاله وړاندې له دوی سره د قالینو سوداګري درلوده اوس یې د قالینو اخیستل کم کړي دي.
خریدارای کې خارجي داسې نسبت او ساق کم شوه او سالای گذشته ما تولید زیات داشتیم، بازار جهانی ما خوب بود.
د تیرو کلونو په پرتله زمونږ د قالینو بهرنی اخیستونکي کم شوي دي. تیرو کلونو کې چې زمونږ تولید زیات او خارجي بازار یې هم خو نرخونه یې هم لوړو. په هغه وخت کې یو قالینوبدونکو په یو متر کې له 2000 څخه تر 2500 پورې افغانۍ عاید درلوده، خو اوس دغه قیمت 1100 افغانۍ ته راټیټ شوی دی. د قالین اوبدونکو د ټولنې مشر عبدالله زیاتوي چې په تیرو کلونو کې به دوی په کال کې څه باندې 100,000 متر مربع قالین اوبدلې، خو اوس مهال دغه کچه د کال تر 1500 متر پورې راټیټه شوې ده. قندوز کې یو تن قالین پلورونکی عبدالرحمن وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د قالینو داخلي مارکیټ هم پیکه شوی دی.
او قالین وطنی خوبش تخته از 25,000 افغانۍ است.
خارجی قالین اوس ډیری راځي، هغه د وطنی قالینو په نسبت ډیری ارزانی دي، ځکه چې هغه د ماشین په ذریعہ جوړیږي او یو وطنی قالینه په 15,000 افغانۍ باندې پلورل کیږي او د ماشینی قالینو یو تخته په 15,000 افغانۍ ده. د قندوز یو تن اوبدونکی وایي چې دولت له قالین اوبدونکو سره ژمنې کړې وي او هغه یې پوره نشوي کړی، نو ځکه د قالین اوبدلو چارې ټکنې شوې دي.
شرک هایی که برایشان وعده داده بود، او شرک ها را برایشان تنها وعده محض بود، برای از اونا آماده نساخت تا اونا تشویق شوند. و
له قالین اوبدونکو سره د خرګوټو ژمنه شوی و دولت دغه ژمنه پوره نکړه چې دوی تشویق شي او د قالینو صنعت پرمختګ وکړي. د قندوز د سوداګرۍ او صنایعو د چارو صادراتو مدیر مسعود وحدت وایي چې د دغه ولایت دوه ځلې سقوط او موجودو ناامنیو د سوداګرۍ په چارو او اقتصادي فعالیت تونو منفی اغیز کړي. نوموړی زیاتوي چې بهرني او داخلي سوداګر د هیواد سیاسي وضعیت ته ګوري، که چیرته سیاسي وضعیت مثبت لور ته تغیر وکړي نو لامل یې د سوداګرو او صنعتکارانو کاروبار هم وده کوي. د قالین اوبدونکو د ټولنې مشر له دولت څخه غواړي چې باید د دوی کورنیو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. ګلریم نیازمن، امریکا غږاشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکړی دی رپورټه. که څه هم په روان میلادي کال کې 1,000,000 کډوال بیرته افغانستان ته ستانه سوي او اکثره یې په ختیځ ولایت ننګرهار کې میشت سوي دي، په دغو راستنو سوو کډوالو کې په ځونو یې ژوند بی خطرخ سوی دی. زموږ همکار زبیح الله غازی په جلال آباد کې د هغې کورنۍ پر ژوند رپورټ جوړ کړی چې په یوه خیمه کې ژوند کوي او بچان یې هر شیبه له یخنۍ څخه رنځ وړي.
سمه د خاون کار روزګار نشته، زوی مې دی ګاړی ځان لوړو شی نه راو.
دا میرمنه د یوې زړې خیمې په منځ کې له خپلو 15 اولادونو سره ناسته ده. په سر ولاړه خیمه سوری ده، ځکه نو د باران د بچاو لپاره د سیمټو له بوجۍ نه جوړ کړی تر پال پیرا خور کړی دی. د هغې د اولادونو څیرې د ژمي روانې یخنۍ سپیرې اړولي، د بچیانو جامې له پیوندونو ډکې دي او د هر یوه پیزار په رنګه تارونو څو واره ګنډل شوي دي. د خیمې په دننه کې له څو جوړې بسترې معلومیږي. د یوې لویې کورنۍ صندوقونه د کور کالی او هر څه په همدې وړه خیمه کې راټول دي. د ننګرهار د بیسو د پله ته څیرمه د څو دنګو ودانیو په منځ کې د یوې سوالي چار دیوالۍ اخري څنډې ته د اوسیدونکو دغه کورنۍ مشر 33 کلن سلیم خان وای په پا پاکستان کې ژوند خو خودلته لکړاوه ډک دی.
او څو کالی چې مغال ته خرڅ کړم دونه کرای او روپۍ ورا سره چې بس دلته مراوړې ځانم پیرا ورسو یو خالی کانډر کې کیناستو تورخم جمعې ورځ دغه سیراته ویل لاړ شي بزی وي نه مواد راکړه خلکو ویل دسی مواد ورکه او دسی مواد ورکه مونږه ټرک کې دغه سیرابار کو بس وي زی وي کلی کارډونه جمعې په ورځ مونږه دغه سیرالو بس کارډونه ماډونه چې شه زمونږ نه.
دا کس اصلاً د کونړ دی، خو نیکونوی په کندوز ولایت کې ژوند کړی او تذکیری عمل ته اخیستی دي. دا وایي دغه خیمه په سوال پیدا کړي او هر ورځ د خپل کوچني زوی سره د بیسودو د سین په غاړه موټر اینځي، که کار یې وکړه کنه نو د بچیانو شپې په ناره تیریږي. د دغه سړی میرمن وایي تر اوسه هیڅ چا پوښتنه نه ده کړې او ژوند یې له کړاوونو سره ملګری دی.
چاول رالو په ډاګه ناستو کټونه به همدلته پراته بیا دلته زموږ د خواته د خلکو ټاټې راکه هغه دروازې ته مې دغه که پرده کړسې ځان لمتې سوری وکړو بیا دا سړی لاړه موږ لی خیمه راکړه چې خیمه راکړه نو اوس مې د خاون کار روزګار نشته ده زوی مې دی ګاړی موږ ځان لوړو شی نه راو.
هغه وایي بسترې کمی دي، ځکه هر شپه بچیان له یخنۍ سنګیږي.
بس به وکو کار څونم پچی واچم د شپې ناری وای مورې کله وای خپې می خښې وی کله وای مورې خنی می کیږي نو هم څه به وکو نو موږ به د باندې څه وکو هم چیرالو دی هم سایګانو راته یا توشه کې راکلې دا بلستنې راته وای راکله بس رالو دغه شانتل دی تیریږي څه به وکو
د هغه کوچنی زوی فهیم چې هره ورځ په تور خړه د ښوونځي په ځای د موټر وینځلو ته ځي هغه وای د پلار مجبورۍ اړ کړی چې خواري وکړي
سار نه خنیم کیږي را پاتې موټر وینځو کله سل شي کله دوه سوه شي
د دې کورنۍ له کوچنۍ ماشومې کلسوم نه مې د هغه د خوراک په اړه وپوښتل لومړی د خپل پلار سترګو ته وکتل او وروسته یې دغه جمله له خولې را وویسته خو څه شی خورئ کوي څه شی خورئ
دکانداران سخاره که هغه پاکو
دغه کورنۍ وایي حیران دي چې د ژمي لا نورې یخېدونکې شپې به په دغه سوری خیماو کمو بسترو څنګه تیروي ځکه سپینګیرې پلار او بوډۍ مورې دغه حالت نشي زغملی د کورنۍ یوازنی سرپرست سلیم خان غارزم راوښوده چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د کډوالو ادارې ته د مرستې په نیت وړې خو هلته څوک له دروازې دننه نه ورپرېږدي خو د ننګرهار د کډوالو چارو ریاست وایي هر هغه څوک چې د کډوالۍ کوم سند ولري نو حتمن یې لاسنیوی کوي دغه ادارې امریکا غږ ته وویل چې د سلیم له کورنۍ سره به حتمن مرسته کوي خو معلومه شي چې دا کار به کله وکړي د کډوالو وزارت شمیري خی چې په روان میلادي کال کې د افغانستان ته 1,000,000 کډوال بیرته راستان شوي چې نږدې 65% په ختیځ ننګرهار کې دیره دي د سلیم په څیر کورنۍ به زرګونه یې چې د ژوند حالت تریخ او خواشینوونکی تیریږي زبیح الله غازی آشنا رادیو جلال آباد
په واشنگتن کې اوس د ماخوستن 8:00 او 55 دقیقې کېږي د مهمو خبرونو غټکی یو ځل بیا واورئ روسیا پاکستان او چین وایي چې د افغانستان حکومت کولی شي چې د افغانستان د امنیت په اړه د دغو درېو هیوادونو په راتلونکو غونډو کې ګډون وکړي د روسیې چین او پاکستان لوړ پوړو ډیپلوماتانو د سه شنبې په ورځ په مسکو کې په خپله درېمه کاري غونډه کې په افغانستان کې رایش د خطر په اړه او په هغه هیواد کې په اصطلاح د امنیت د خرابۍ په اړه خبرې وکړې د افغانستان حکومت مشران چې د غونډې د برخوالو د نیت په باب او له طالبانو سره د پټو تماسونو په اړه شکونه لري په غونډه کې ورته د ګډون بلنه نه ورکړل شوې د یوې ورځنۍ غونډې په پای کې چې کومه مشترکه مطبوعاتي اعلامیه په اسلام آباد کې خپره شوې ده پکې راغلي دي چې د افغانستان کاري ګروپ په خپله درېمه درې اړخیزه غونډه کې په هغه هیواد کې د توندو ډلو په ځانګړې توګه د داعش د فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده په اعلامیه کې د هم راغلي چې مسکو بیجنګ او اسلام آباد به خپلو تماسونو ته دوام ورکوي او د افغانستان د ګډون هرکلی کوي د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د سه شنبې په ورځ د هوایي په ایالت کې د امریکې د سمندري پوز په پیرل هاربر اړه کې هغه ادګاري سلی ته ورغې او د ګلانو ګډې پرې کې خودلې چې د 1944 میلادي کال د دسمبر په 9 د دوهم نړیوال جنگ په زمانه کې د جاپان د هوایي قوو د الوتکو د تباه کوونکو حملو نه وروسته د تقریبا 2,500 قربانیانو په یاد جوړ شوی دی آبه لومړی جاپاني مشر دی چې د یو ایس ایس اریزونا ادګاري سلی ته ورغې او د احترام مراسم یې پر ځای کړل خو هغه له مخکې نه دا خبره کړې وه چې دغه سلی ته د ورتګ مقصد دا نه دی چې له امریکا نه معافي وغواړي د دغې حملې نه وروسته متحده ایالات رسمن د جاپان په خلاف په جنګ کې شامل شو په داسې حال کې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په لویدیځه غاړه کې د ناقلو یهودو لپاره د کورونو د نه جوړولو په باب د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پریکړه رد کړې حکومت د سه شنبې په ورځ د فلسطینانو په اشغالي سیمو کې د کورونو د جوړولو د یوې بلې پروژې منظوري ورکړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په پریکړه کې چې متحده ایالاتو پکې ممتنې رای واچوله او ویټو یې نکړه د اسرائیل نه غوښتل شوي چې په اشغال شوو سیمو کې د ناقلو یهودو د آبادولو نه لاس واخلي دا وخت په ختیځ بیت المقدس کې برابر 500,000 ناقلین ژوند کوي فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پایتخت ګڼي خو اسرائیل ټول بیت المقدس د خپلې خاورې یوه نه جلا کېدونکې برخه ګڼي د متحده ایالاتو د سنات مجلس یو سرکرده غړي جان میکن چې د پخواني شوروي اتحاد د بالتیک د دریو جمهوریتونو په سفر وتلو د استونیا مشرانو ته ډاډ ورکړی کو روسي نظامي رغل وکړ نو ناټو به دفاع وکړي وروسته له هغې چې روسیې په 2014 میلادي کال کې له یوکرین نه د کریمیا ټاپو وزمې قبضه کړ او همې له ګرجستان نه خاوره ونیوله دغو دریو کوچني جمهوریتونو مشران یې ورخطا کړل درې واړه جمهوریتونه دا وخت د ناټو بشپړ غړیتوب لري او د ناټو پوځونه پکې پراته دي
قدر من اوریدن کو د خبرونې په پای کې پامکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 43.2. په کندهار، هرات کې به نن اسمان زیاتې وریځ وي. په جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24. په غزنی او کندوز کې به هم نن اسمان زیاتې وریځ وي. په خوست، مزار شریف کې به هم نن اسمان زیاتې وریځ وي. او په هلمند کې به نن د تودوخې لوړه درجه 26 وي، اسمان به زیاتې وریځ وي. او په فراه کې به هم نن اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 28 اټکل شوې ده. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې دوام لري. اوس په لنډ وخت کې درې خپرونه پیل سي. نصرالدین محمود عزیزی په سټوډیو کې حاضر ده.
رادیو